د مشال ریډیو د گرمی د دولس بجو په خبرونه کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په پاکستان کې د لانجمن لیک وروسته اوس یوې بلې مسلې سر راپورته کړی. په قبایلي سیمو افغانستان کې د پولیو ناروغي او په پاکستان کې د بجلی د لوډ شیډنګ د خلکو پر ژوند اثر څه دی، په دې اړه باندې رپورټونه لرو، ځینې نور رپورټونه لرو او په اونیز پروګرام د نړۍ رنګونو خپرونه پای ته رسوو. خو پیل له خبرونو کوو. ویونکې حسیبه شهید،
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان او برتانیې چارواکو هغه خبرونه رد کړي چې ګنې د پاکستان وزیر اعظم له برتانیې نه په خپل هیواد کې د پازوګوداتا د مخنیوي په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې باندې د هیواد د دفاعي چارو چارواکي غونډه کوي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په ټلیفون د ترکیې له وزیر اعظم سره د سوریې د وضعیت او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې کړي. پاکستان او برتانیې چارواکو هغه خبرونه رد کړي چې ګنې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له برتانیې نه په خپل هیواد کې د پاوڅ د کودتا د مخنیوي په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. اسوسییټډ پریس د معلومه سرچینو په حواله ویلي وو چې د پاکستان وزیر اعظم په دې هیواد کې د برتانیې های کمشنر ته ټلیفون کړي او له ده نه یې د مرستې غوښتنه کړې ده. خو د وزیر اعظم د دفتر وایند اکرم شهیدی په یو بیان کې دا خبره بې بنسټه ګڼلې ده. دغه راز په پاکستان کې د برتانیې اعلی کمشنر وایند هم دا خبري رد کړي. دا سیاسي ګونګوسې په پاکستان کې د حکومت او پاوڅ ترمنځ د مخ په زیاتیدونکو ناندرو په دوام مخې ته راغلي دي. په پاکستان کې باندې نن د هیواد دفاعي چارو چارواکي غونډه کوي. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې دا غونډه باندې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ د دفاعي کمیټې لخوا په اسلام آباد کې ترسره کیږي. په دې غونډه کې بعد درې واړو پوځونو د مشرانو سربیره سینیئر وفاقي وزیر پرویز الهي، د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر او د دفاع وزیر احمد مختار ګډون کوي. د دفاع وزیر احمد مختار مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې نننې غونډه کې بعد قومي سلامتي کمیټې د سپارښتنو پر وړاندې کې د راتلونکو پارکړن لار وټاکل شي. نو موریزیا تکړه چې غونډه کې به ملکی سلامتی او دفاعي معاملاتو په اړه په مهمو چارو خبرې کیږي. په خیبر پختونخوا کې پولیس وایي د شیعهګانو د جلوسونو د راوتلو لپاره یې په دې صوبه کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. د مشال رادیو د خبریال په سره په خبرو کې د پولیسو چارواکو ویلي چې نن په دې صوبه کې د حضرت امام حسین د شهادت د څلوېښتمې جلوسونه راوځي او دوی په ټولو ضلعو کې اضافي سرتیر ځای په ځای کړي څو د نامنیو د رامنځته کېدو مخه ونیسي. د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو ادارې په یو راپورټ کې راغلي دي چې تیر کال په افغانستان کې د اپیمو د بیو د لوړېدو له کبله د تریاکو تولیدات زیات شوي دي. راپورټ څرګندوي چې په افغانستان کې د کارمندګرو آمدن د تریاکو له درکه تر څه کم یو نیم میلیارد ډالر پورې رسیدلی دی. افغانستان لکه د نورو کلونو په شان په 2011 میلادي کال کې هم د نړۍ د تریاکو د تر ټولو ستر تولیدونکي هیواد بلل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې بیلابیل ادارې په افغانستان کې له کلونو راهیسې د دې لپاره کار کوي چې د کوکنارو کرکیله ختمه کړي او پر ځای یې افغان بزګرانو ته د ژوند نورې لارې چارې ومومي. مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اوري. امریکا وایي ایران ته یې خبرداري ورکړي چې د فارس په خلیج کې د هرمز د تنګي په برخه کې د تیلو د صادراتو مخې ته باید هیڅ راز ستونزه جوړه نکړي. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي وایي د ایران بیړۍ چې وسلوال پکې وو د هرمز د تنګي ته نږدې او د فارس خلیج په شمال کې د دوی ځواکونو سره څو ځله مخامخ شوې ده، خو پرته له دې چې ډزې وشي ایراني بیړۍ بیرته په شا شوې ده. د امریکا دفاع وزیر لیوین پنیت وویل چې ځواکونه هرې پیښې ته تیار دي او هر څه ممکن پیښ هم شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په ټلیفون د ترکیې له وزیر اعظم رجب طیب اردوغان سره د سوریې د حالت او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې کړې دي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل دواړو مشرانو موافقه وکړه چې په سوریې کې د خلکو د ډیموکراسۍ د غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي. په بیان کې ویل شوي دي چې دا مسله هم دوی وڅېړله چې څرنګه کېدای شي چې ایران له نړیوالې ټولنې سره د اټومي پروګرام په برخه کې همکارۍ ته وهڅوي. اخوا د عربي ټولنې مشر خبرداري ورکړي چې په سوریه کې رواني ناکراری دی وی کورنۍ جګړې خواته روانې دي. نوموړي دا خبرداري په داسې حال کې ورکړي چې پرون بیا هم د سوریه امنیتي ځواکونو پر هغو زرګونو مظاهره چانو ډزې وکړي چې د دې هېواد په بیلابیلو ښارونو کې لارو کوڅو ته راوتلي وو او د هغو پوځیانو ملاتړ یې څرګند کړ چې ویل کېږي له حکومت څخه بیل شوي او د مظاهره چانو په خوا درېدلي دي. راپورونه وایي په پرونیو تاوتریخوالو کې په سوریه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د امریکا پر هغو راپورونو اندېښنه ښودلې ده چې وایي د روسیې یو بیړۍ چې پر مهماتو باره وه پرون سوریه ته رسېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نولند په دې اړه خبریالانو ته وویل:
We've called many times. The secretary has called.
مونږ ډیر ځله غوونه پورته کړی، خارجه وزیر هیلی کلینټن کړی، سپینې ماڼۍ کړی، او مونږ له دې ځانګړي ځایه هغه ټولو ملکونو ته چې له سوریا سره د وسلو تجارت کوي او یا ورته سپلای کوي ویلي چې دغه کار ودروي. تر کومه چې د سمندري جاز خبره ده، نو مونږ له روسیې او قبرص دواړو سره خپل اندېښنه شریکه کړې ده.
سوریه ته د روسیې وسلو د رسېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې پر دې هېواد د امریکا، اروپای ټولنې او عربي هېوادونو لخوا د وسلو بندیز لګیدلی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي ده امریکا چمتو ده چې د میانمار لخوا د سیاسي بندیانو د خوشي کولو او اصلاحاتو په بدل کې له دې هېواد سره سفیران تبادله کړي.
This is a substantial and serious step forward.
دا یو د پام وړ او د مخکتلو لپاره جدي ګام دی او حکومت سیاسي اصلاحات او تجمنتیا هم خوتلې ده. زه استایم او ټول نړیواله ټولنه هم هرکلی کوي. یو شمیر زندانیانو ته د بخښنې پترس کې پرون میانمار یو شمیر بندیان خوش کړل. د میانمار دولتي تلویزیون اعلان کړی چې د حکومت د مشر د بخښنې په اساس به 655 بندیان له زندانه خوش کړي. او د ایتالیا په سواحلو کې تیر ماخم ناوخته یو بیړۍ چې شاوخوا 3200 مسافر یې لرل او زر تنه یې هم عمله و وژغورل شو. دا بیړۍ وروسته تر دې وژغورل شو چې په اوبو کې یو اړخته کاږه شوی و. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو له حسیبه شهید زخوا ورېدل. په روانه غړي کې دا ریپورتونه درته ورو. پاکستان او برتانیې هغه خبرونه رد کړي چې وایي وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ممکنه فوجي کودتا د مخنیوي لپاره د برتانیې کومک غوښتي وو. د پاکستان چارواکي وایي د پخوا په څیر په قبایلي سیمو کې د خلکو لخوا خپلو ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو نه ورکولو عمل اوس نشته ختم شوی دی. د بلوچستان چارواکو د کوټي د ښار یو تاریخي چوک د باچا خان په نوم نومولې دی. عادي خلک څه نظر لري؟
هغه میزان چوک ته سی وروره چې دا ول سره سم مشهور دی. پر هغه میزان چوک
کله زه د نشنل پارټي سره تعلق نه لرم. د دې یو شی صفات په وجه باندې زه در میزان چوک په باچا خان چوک خوشاله.
د سر د وېشتانو په چیر او ځینې شزي د خپل نری ورزو د غنول لپاره وېشتان ټومبي. خو کټومبل پاکو او نرمند لاسونه ونکړي نو بیا څه خطر لري؟
د باز سرطانونو سبب هم کېدلی شي دغه د وېختو غرس کول او د غلطو چټلو سامانونو استعمالول.
په پاکیونیس پروګرام د نړۍ رنگونه او ردل مهروي. وسم د خبرونی د فایل ریپورت. په داسې حال کې چې لانجمن لیک د پاکستان د حکومت او فوج ترمنځ اختلافات خپل اوج ته رسولي، اوس هم د تورته یوې بلې مسلې سر راپورته کړي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر هغه ریپورت رد کړي چې وایي یوسف رضا ګیلانی په پاکستان کې د برتانیې های کمشنر څخه د ټلیفون د لارې په ممکنه فوجي کودتا کې د هغه هیواد د ملاتړ غوښتنه کړې وه. په دې اړه مو څو شیبې وړاندې له احمد الله سره په اسلام آباد کې خبرې کړې وې، نو هغه نور تفصیل څه داسې راکوي.
ولې دې رپورت نه صرف د پاکستان بلکې برتانیې لخوا هم د دې رپورت تردید شوی دی او په پاکستان کې د وزیر اعظم هاوس چې کوم ترجمان دی هغه لخوا چې کوم تیر ورځ بیان جاری شو هغه تر مخه چې اسوسییټډ پریس چې کوم دا خبر جاری کړی دی چې بالکل څه حقیقت نشته دی. وزیر اعظم خو نه د برتانیې های کمشنر سره خبرې کړې دي په دې تیر څو ورځو کې او نه ورسره دا قسمت چې کوم مرسته ده لکه هغه غوښتنه نه کړې ده. هغه دا خبر وکړ چې پاکستان کې جمهوریت نظام دی او کوم ملک کې داسې څه هم حالات جوړ شي نو وزیر اعظم یا وفاق حکومت چکم دے هغه بده اولس نمرسته غواړي دا نه چې هغه لاړ شو بهر ملکونو ته وي چې ملک فوزی بغاوت خطر ده او تاسو راشي لکه موږ سره مرسته وکړي. برطانیې له طرفه چې کوم دغه راغلي هغې کوم دا خبره شوې ده چې د تیرو څو ورځو کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د برطانیې چې کوم دغه دی هغې سره مې هېڅ خبرې نه دي شوي، هاي کمشنر چې کوم دی هغې سره څه خبرې مبرې نه دي شوي او دې خبر کې هېڅ حقیقت نشته دی.
احمد الله داسې راته وایي چې بلخوا په سپریم کورټ کې د قومي مصالحتي آرډیننس په اړه باندې هم یو فیصله مخې ته راغلې وه. اوس داسې رپورټونه دي چې کوم د احتساب اداره ده هغې اوس ځینې کیسونه پرانستې دي، د دې کې څه تفصیل دی؟
بالکل، په 14 جنوري باندې لکه کم چې ان ار او دغه چې لکه هغه کیس مراروان دي، هغه نه علاوه قومي احتساب بیرو چې کم دی هغه د سپریم کورټ په احکاماتو پرانا کې په خوانه چې کم د استابلیشمنت سیکرټرو اسماعیل قریشی، په خوانه اډیشنل ڈی جی ایف آئی ای چې کوم ریاض احمد شیخ او په خوانه ایم ڈی او جی ڈی سی ایل عدنان خواجه چې دا درې وانه انویسټیګیشن لپاره نیب چې کوم دی خپل په تګ کې ولکه کې اغوستې دي او د تفتیش لپاره اسلام آباد کې کوم د نیب هډ کوارټر دی هغه تر اغوستې دي. لکه تیر ورځ هم د نیب چې چیرمن د هغه په مشرۍ کې مهم اجلاس وشو او پاره کې دا فیصله وکړل شو چې یو هفته کې دنه دنه چې د سپریم کورټ چې کوم حکم ورکړی ان ار او چې څومره کیسونه دي د هغه باره کې تفصیلي او جامع رپورت چې کوم دی دا به هم پیش کوو.
د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د برطانیې های کمشنر ته ټلیفون کول د ایسوسیټډ پریس رپورټ چې اوس برطانیې او خپل د پاکستان د وزیر اعظم دفتر رد کړی دی. احمد الله په دې اړه تفصیل راکولی. اوس هم د پولیو په اړه یو رپورټ. په داسې حال کې چې سږ کال د لومړي ځل لپاره هندوستان د ګزند د ناروغۍ نه آزاد هیواد شو، د سوی ډېر ژر به د روغتیا نړیوال سازمان د دې خبري رسمي اعلان وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې اندېښنه ښودلې، وایي که چیرې په پاکستان کې دغه ناروغي ختمه نه شي، له افغانستان هم د دغې ناروغۍ ټغر نشي تورېدلای. په دې اړه د دواړو لورو چارواکو څه وایي او ولې په دواړو هیوادونو کې د دغه ناروغي د مخنیوي کمپاینونه بریالي نه دي؟ د دې پوښتنو جواب د حسیب شهید په رپورت کې.
د افغانستان د عامی روغتیا د وزارت په وینا د پولیو یا ګزند پیخي د تیر یو کال په موده کې د وړم کال په پرتله نږدې دوه برابر زیات شوې دي. د افغانستان د عامی روغتیا د وزارت وایان نورغلی کارګر مشال رادیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د پولیو یا ګزند ناروغي زیاته شوې ده. د نوموړي په وینا دا پیخي تر ډیره د پاکستان پولی ته نږدې تر سترګو کې. کارګر وویل چې په افغانستان کې د پولیو د پیخو د زیاتېدو یو اصلي وجه له پاکستان سره د پرانیستي سرحد ده.
دا پیخی ډیری د افغانستان په جنوبی سیمو کې په ځانګړې توګه له پاکستان سره د پولی په اوږدو یا په نام نسیمو کې لیدل شوې دي. سخت کال موږ تر سلویښتو ډیرې پیخی لرو، حال دا چې تیر کال د پولیو د ناروغیو شمیره 25 ته رسېده. د دې زیاتوالي یو علت له پاکستان سره د پرانیستي سرحد ده او نامنی یې بل علت دی چې په دې سیمو کې کار نشو کولی.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت وایان زیاته کړه چې د پاکستان له لوري د مهاجرو افغانانو راتګ هیواته یو عمده علت دی چې د پولیو پیخي په افغانستان کې زیاتې شوې دي. نو ځکه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له پاکستاني چارواکو سره سلا کړې ده چې د پولیو د پیخو د مخنیوي لپاره له دې وروسته یو ځای کار وکړي. کارګر بیا څو وخت مخکې د دوړو هیوادونو له لوري د پولیو پر ضد ګډو هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل
ما کمپاین خزانی را که چند وقت قبل بود را اندازی کردیم با پاکستان.
موږ څو وخت مخکې له پاکستان سره یو ځای د منی کمپاین پیل کړ. په دې مبارزه کې د ډبلیو ایچ او د مدیترانه د ختیځې برخې عمومي مشر ډاکټر الجزائری هم برخه واخیسته او دا کمپاین مو له پاکستان سره نږدې د جلال آباد پیل کړ.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت په وینا باید له دې وروسته له پاکستان سره د هڅې نور هم ګړندې شي. بل ورته په پاکستان کې هم د پولیو ضد کمپاین کارکونکي وایي له افغانستان سره په ګډه پولیې د ګزند د مخنیوي کمپاین ګړندې کړې دي. په قبایلي سیمو کې دغه کمپاین یو مشر کارکونکي ډاکټر محمد خالد صاحبزاده چې اوس یې دنده سرته رسیدلې مشال رادیو ته وویل چې دغه هلو ځلو چې په یو وخت له افغانستان سره د پولیو کمپاین ترسره کوي نتیجه مثبته ښودل شوې ده.
ټول چې دي 55 کیسونه وو. فوکر کراس بارډر تاسو موږ خبره کوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ خلکو تګ راتګ خبره کوي. نو هغه کې دا دي چې موږ شپږ سنټرې کراس بارډر سنټر خلاص کړي دي. یو هم کې دی دا چې مختلف هرې ټکي کراس بارډر سنټر دي. دا علاقې علاقومه چې موږ خلاص کړي چې د خلک ډېر زیات تګ راتګ دی، خلکو ډېر زیات دی. پاکستان نه افغانستان ته ځي، افغانستان نه پاکستان ته ځي. په هغه علاقو مونږ دا ټارګټ پوینټ خو دي چې چې څومره ماشومان افغانستان نه پاکستان ته راځي او کچری نه ویکسینیټ شوي نو هغه ماشومان موږ دلته ویکسینیټ کړو، او کوم ماشومان چې پاکستان نه افغانستان ته ځي هغه کچرته پاتې شوي مشوي پاکستاني ټیم نه
د پاکستان په تیر بیا د خیبر پختونخوا په لری پرتو سیمو کې داسې کسان شته چې ویل کېږي د ناسمو منصبي تبلیغاتو له وجې خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي. خو د خیبر پختونخوا د صحت چارواکو د نادولتي ادارو په مټ په دې اړه کمپین پیل کړ، او په دې صوبه کې د وروستي کمپین پر رپورټ کې د هغو کسانو شمیره 10,000 وښودل شو چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه کاوه. خو ډاکټر صاحبزاده وایي د پولیو ضد څاڅکو د انکار د پیخي اوستر دي هم کم شي ودی
پټه کی کاریانو خبره ده یا پولیو نسخلو خبره ده نو پر اوس نشته ده. اوس تقریبا موږ یو ان ار ڈی ایف ده نیشنل ډیولپمنٹ ریسرچ فاونډیشن یو علماء تنظیم ده هغه نه ده نو هغه په هر ایجنسی کې بلکې ایجنسی کې نه بلکې دی ایجنسی کمیونټي لیول باندې دی هغه خپل فوکل پرسنز دي. مثال خبره چرته کې مو څوک انکاری نو هغه ان ار ڈی ایف علماء شي دي او پر سلار شي او هغه انکاریان ختم کی اوس هغه انکاری پاتې نشول په فاټا کې کوم په خواو تر اوسه دینه اندازو لګوي 2010 کې زموږ ټول فلور اویا کې سونو فکال 1500 کې سونه دي نو هغه کې انکاریان ختم کړی شو. اوس چې دې امید دي چې د رکلونکو کال کې به د پولیو کې سونه په فاټا کې تقریبا نش برابر دي.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکي په دې هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې د تازه رپورټونو له مخې د جنوبي آسیا بل هیواد هندوستان سکل د ګزند د ناروغۍ نه پاک خودل شوی، او نړیوال روغتي سازمان هم په دې وروستیو کې پاکستان ته خبرداري ورکړې که په دې هیواد کې پولیو پیښې راکمې نشي نو دوی به له دې هیواد سره په دې برخه کې مرستې بندې کړي. پاکستان، افغانستان او الجیریا د نړۍ د هغو هیوادونو په سر کې دي چې د ګوزند ناروغي پیښې پکې تر نورو زیات خودل شوې دي.
په پاکستان او افغانستان کې د پولیو د ناروغي حالات څو حساب شهید په دې باندې ریپورت تر وړاندې کړی. په پاکستان کې د حکومتي داو او د ولسی مظاهرو سربېره هم د بجلی د لوډ شیډنګ په ختمېدو کې د خلکو په وینا څه خاص پرمختګ نه لیدل کېږي. د بجلی د لوډ شیډنګ د ژوند هر برخه اغیزمنه کړي. هغه څنګه په پېښور کې د مشال ریډیو همکار فواد علی شاه په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ په ورځ کې د 14 تر 20 غنټو پورې رسیدلې ده. که یوې غاړې ته د بجلی د دې بندیز لقبله د ډېرو خرکو کاروبارونه په ټپه ولاړ دي، نو بل طرف ته هغه طالب علمان د چاچې امتحانونه روان دي سبقونه نشي ویلې. یو طالب علم نومان وای
اگزام لپاره مو ته سټڈی ضرورت ده، او سټڈی چې ګورو نو غني لایټ نه دي، مو ته ډېر غټه مسله پیدا کوي. لاله زما بیسیکلی زمو فچکم فرندز دي هغه ریسرچ دي او زیاتره مو ریسرچ باندې کار کوو، نو هغه باندې کلمو کار کوو نو بجلی وینا او نت اویلیبل نه وي نو هغه وجه به مو ته ډېر مسله.
عمران خان څوک چې د ثوابي سره تعلق لري وای چې د بجلی دی لوډ شیډنګ خلکا ذهنی بیماران کړل.
ټایم نشته خاص لیمټ او نه شیډیولشته نو پاره په وجه لکه باندې ته دا پلانینګ هم نشو کولای چې لکه مونږ بلګه خپل بجلی بس ټایم راځي باندې بکار کو چې ټایم بس ګوري نو بجلی نه هغه د وجه زمون کاروبارونه هم خراب دي، زمون د کور کې مسایل هم ډیر زیات دي، او تدې او نفسیاتي وندا کې مریضان شو دي بلې دراسه.
ناصر خان څوک چې د باجور سره تعلق لري او په پیښور کې اوسېږي وای چې حکومت ته پکار دا چې د عوامو د پاره دی د بجلی تنظیم وکړي.
او د حکومت ریاست دا ریسپانسبلټی ده چې دا بحران تر سره ختم کړي. د دې د وجنه ملک چې دی نو از ا هول ټول ډیر زیات متاثر کیږي، او د معاشري ټول طبقات چې دي نو هغه ډیر زیات مسلو شکار دي او ژوند بالکل مفلوج دی.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر افتخار حسین وای چې د صوبایي حکومت کوشش دی چې په صوبه کې واړه ډیمونه جوړ کړي او د بجلی کمی پوره کړي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
اوس له پېښور څخه کوټې ته ځو. د بلوچستان د سر شار کوټي شاري ادارې د کوټي مشهوره چوک میزان چوک نوم په سرکاري توګه په باچا خان چوک بدل کړی دی. دا چوک یا څلور لار په دې اهمیت لري چې له پخوا څخه نه یوازې د کوټي بلکې د ټولي صوبې د سیاسي، کلتوري او ټولنیزو غونډو مرکز دی. نیاز مسخیل د چوک د نوم د بدلولو په اړه د هامو خلکو نظرونه پوښتلي او دا ریپورټ را لېږلی دی.
د کوټي شاري ادارې یا میټروپولیټن د چارواکو په وینا پریکړه د خلکو لغښتونو او خوشي سرسم شوي، او په دغه لړ کې حسي لتیرو سو کلو څخه رواني وي. د کوټي میټروپولیټن ادارې یو افسر عبدالرؤف شاه په دغه اړه مشال ته وویل
کونسل پاس کړی دی قرارداد کسم وی دی ګډ کمپلیټ سم وی دی نوټیفیکیشن شو کړی دی اوس خالی دغه کړی دی چې دغه نو باندې ور دخکی
هلته په بچا خان سلولارې کې ولاړ یو عام کس د شاري ادارې دیګام ته په شسترګ ګوري
زما نوم ګران جوګیزی موږ پر دې باندې خوشحاله یو چې دا بچا خان پښتونو بیا ښه معتبره پښتونو موږ یې تارو په صفت اورېدلې دي موږ د بچا خان ډېره ښه فلسفه اورېدلې ده کنه زه د نېشنل پارټي سره تعلق نه لرم د ده د یو ښه صفت په وجه باندې زه درمیزان چوک په بچا خان چوک خوشحاله یم
یو بل کس بیا وایي میزان سلولاره د بلوچستان د هر خاص او عام کس په زړونو کې و دا نوم بدلول د ده په وینا شکار نه دی
رحمت شاه موږ خدا وایي چې هغه میزان چوک دی هغه میزان چوک دی سی ورور چې دا اوله سره سم مشهور دی پر دغه میزان چوک دغه د کشنوالي سره د اوس د ځواني سره دغه ټیم سره دغه میزان زیدي یعنی مين زید هغه زیدي ورور چې میزان چوک خوښ دی و چې بچا خان چوک چاته وایي وای بچا خان چوک چیر دی دا موږ نه دی اوریدلی موږ وایي چې دغه میزان چوک دی
دا چې دغه سلولاره د عام خلکو او کټي لپاره سمره د اهمیت وړ ده دغه تیر کس د پښتني په جواب کې وایي
تاسو چوک وینئ دی غټ چوک دی پراخ دی یعنی آزادی مین مرکز زی دی چې د شهر زړه دی دغه وینئ میزان چوک کار سره زی چې وای درځي میزان چوک د چکر وو وینئ هر خواته لار خلاص ده که یو چی یو شی وای په میزان چوک یا چار وینئ غوش مارکیټ غوش مارکیټ خونه دا وخت چې دا وغدی د 1961 سره
یا د دوی لکه مخکې چې ویل شو میزان یا اوس بچا خان سلولاره د خلکو په وینا د کوټي یو مشهور مقام دی خلک زیاتوي دا به راتلونکي وخت وشي چې دوی د سلولاري لپاره نوم هغه په خوانی کوي او کنه وینم همدومره خپلوي او همدومره په زینو کې ساتي لکه څنګه چې د سلولاري مخکې نوم میزان نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
د مشال رادیو پرونه د نړۍ رنگونه په دې پرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ هیرانوونکې او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي
د نړۍ رنگونه د رواني غړي په پای کې اوریدلای شي په کورم ایجنسی کې د تعلیم د محکمې ملازمین وایي په دفترونو کې د کلرکانو د نشټوالي لوجي د دوی سرکاري کارونه له مودې راځي د ځند شکار دي خو د تعلیم د محکمې چارواکي بیا وایي ډیر ژر په دفترونو کې نوي کلرکان ولګوي د طارق اورغزي رپورت ته غوښتي
په قابلیت سیمه کورم ایجنسی کې د تعلیم محکمې سرکاري ملازمینو دفتری کارونه د ځن ښکار شوې دي ملازمینو د وینا چې دغه ستونزه د سادې په تعلیم یا ایجوکیشن دفتر کې د کلرکانو عملی د نشټوالي په وجه مخې ته راغلې ده د دې له وجې د خپلې مسلې په هکله د سیمې نه یو کس مشال رډیو ته وویل
حبیب الرحمن نامم دی او زه ایټي استاد یم سنټرال کورم کوټ کې اوسیدونکی د خپل سرویس بوک مسله دی سر ډیر وخت نشو هغه کې انټریان نه دي شي هر کال نوې اګریمنټس لګیږي یا نور څه الانسز لګیږي دغه انټری کال په سرویس بوک کې ضروری دا خو کل رکان کوي یل تبیا افسر هغه باندې دستخط کوي تقریبا یو نیم کال شو دا معامله کار نه دي شوی
د تعلیم محکمې د شمیرې تر مخه تقریبا 3050 استادان او 1300 پرې د سلورمې درجه سرکاري ملازمین د کورم ایجنسی په مختلفو تعلیم ادارو کې کار کوي پسمه کې د کلرکانو شمیره درې نوی ده خود سده په ایجوکیشن افیس کې دفتری کارونه تر سره کولو لپاره تر اوسه په مستقله توګه د کلرکانو عمله نه دی تعینات شوی د سیمینا یو کس د مشال رډیو په لارې حکومت نه په دې لړکی غوښتنه صدا سي وکړه
محمد شاه منماده سیټي پوسټ باندې هم شمخي چلیرو اوسیدونکو هم استادانو ته هم اکثر دا ګیله او شکواوی چیرمو کار په ټیم باندې نه کیږي انکریمنت نشي لګیدلې مثال سرویس بوک کې بل انټری وی هغه په ټیم باندې نه کیږي دیوځنه د خلکو ته دا مسله شته چې دی افیس ته د خپل سټاف سکون دی د راشي نو دا وړه خوي
د دین وروسته مونږ چې کله د قبایلی علاقو د تعلیم محکمې اعلی چارواکي اسسټنټ ډایریکټر سید مظهر جان سره خبرې وکړې نو مشال رډیو ته ویل چې د نورو ادارو نه په ارزي توګه د کلرکانو پر وستلو سره د سدې په ایجوکیشن دفتر کې کارونه روان دي نو موري دا هم ول چې په دې کی ګام اخستلو نه پاس ډیر ضرب د کلرکانو تعیناتی هم وشي
دا افیس موږ جدا کو نو ډیفینیټلی په دې کې د سټاف کمې او دغه شی نو ډیر پرابلمز به وو دا غې د کار چلولو لپاره موږ په ټیمپریری بیسس باندې د نورو ځایونو لا کوم ټیکنیکل کسان چې ونو هغه ورته موږ ری ډیپلایډ کو ادروائز د دې لپاره ایس این ای مو شوې ده او هغه ایس این ای انډر پروسس ده اینڈ ایز اینڈ وین د ایس این ای اپروو بای د سافران او موږ ته دغه پوسټونه سینکشن شي نو دا به موږ انټیمیټ کو اوم دیتا او په دې باندې به برتی وشي ان شاء الله.
طالب محکمې د وینا تر مخه چې 2001 کال نو وروسته په کورم ایجنسی کې د شیا سنی ډلو ترمنځ شخړې د شروع کېدو وروسته د پاړچنار ایجوکیشن دفتر نه علاوه په سادې سیمه کې هم د کوزی او منځني کورمی اوسیدونکو د سہولت لپاره یو بل ایجوکیشن دفتر پرانستل شو. خو طالب محکمې سرکاري ملازمین وای چې په دفتر کې تر اوسه د کلرکانو عمله نشتا. طارق ورغزه مشال رادیو کورم ایجنسی.
وسم یو کلتوري رپورټ او ځو ننګرهار ته. کله یو پلوه د ننګرهار د لیري پروتو سیمو ځوانان چرته چې په آزاد توګه د کلتوري موسیقي بندارونه نسی جوړولای. جلال آباد شهر کې د سندرغاړو ډیرو ته د ژوندۍ موسیقي د اوریدلو په خاطر ورځي. نو بل پلوه په شهر کې میشته بیلابیل شوبو سرتړي ځوانان د شهر له شوره پر امن کلو ته ځي او د موسیقي بندارونه پکې جوړوي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال هم دغه سی یو بندار ته ورغلی او رپورټ پر جوړ کړی چې د موسیقي په سور او تال پیل شي.
سور او لې دا تال د کامی ولسوالې د وکیلې له حجرې څخه راوتلې چرته چې یو ډله ځوانان ورټول شوي وو او د موسیقي او کلتوري بندارې جوړ کړی وو. په دې بندار کې د ننګرهار د بیلابیلو سیمو ځوانان چې په جلال آباد ښار کې استوګن دي او د بیلابیلو شوبو سره تعلق لري شریک شوي وو. یو تن چې په حجره کې یاران ورټول شوي وو خپلې خبرې مشال ریډیو سره دا رنګي شریکوي.
بهیر ما د کامې ولسوالۍ اوسیدونکې معمولا په کلو او په اطرافو کې د منګي او د سیتار علاقمندان ډېر دي او هغوی ډېر خلک اوري. زموږ دوستان دي چې هغوی په خاریه کې اوسېږي هغوی ځان سره تبله او هرمونه راوړې وه او دلته ورسره هماغه کسان هم راوستي وو وېغږولو. خدای شته ساعته مو سره تیر شولو او د هغوی هم دلته ساعت تیر شو. په افغانستان کې خو دا دهشتګردي او ځان وژون کې دا حملې ډېرې دي. د دوی د کور ودانې چې دغه ساتیري برابروي دا خلک کومران جو غم وړي هغه له منځه ځي.
یو بل تن وایي چې له مشرانو یې د دیرې د مجلسونو کیسې اورېدلې وي خو اوس چې له دوستانو سره په ګډه اوري خوند ترې اخلي.
زه سرور درودات ولسوالۍ او نیرا پوهنتون کې محصل یم. نن دلته د انډیوالانو دوستانو سره راپیخ شو دغه پروګرام چې مازیګر کې تیار شو چې زو مقامې ته دغه سیو پروګرام کو دوستان ټول سره یو ځای کېږو او یو د سازو سرود او د یو ګپ شپ ماحول جوړو. موږ دا ډېر اورېدلې چې داسې ډېرې دي داسې محفلونه دي داسې خلک سره راټولېږي خو لیدلې مو نو او ډېر وخت پس. اوس موږ ته هم دا زمينه برابره ده چې خپل د پلارو نیکو زوړ کلتور چې زموږ د ډېرو دي زموږ د جیرو دي هغه را ژوندې کوو.
خو یو بل ځوان بیا وایي چې د ذهني بوج د کمولو په خاطر کله کله داسې بندارونه له دوستانو سره جوړوي او خپل ستړیا پرې لمن زوري.
زه خالد پردیس نومېږم او پېشه مې ډاکټری ده. خپل د وس مطابق د مریضانو خدمت کوو. هغې نه وروسته سړی خسته کېږي او دغه د ښار د شور او ازدحام له وجې یو خوانه د هغه ناخوالې چې سړي ته یو ټینشن اچي د هغې د لرې کول دپاره دغه زموږ په کلي بانډو کې مې یاران دوستان دي او دغلته دغه تبله باجه غږېږي او سره دوستان هم راټول وي د تبلې باجې او د دوستانو د کیسو څخه خوند اخلي.
خو یو بل تن په قهرجنو شیبو کې د ژوند مستی لټوي.
زمانو مسعود الله ارمانی د ننګرهار د ولایت د بیسون د ولسوالۍ د میرانو د کلي اوسیدونکو. لوړې ژورې شته په ژوند کې خو بیا هم د انسان لپاره ستره میړانه همدغه ده چې په همدغو قهرجنو سپو کې د ژوند رڼا ولټوي. کامې ولسوالۍ ته د شیرګړ کلي ته راغلي وو او ملګري و راټول شوي په جمع سره او د ټن ټکور یو پروګرام مو جوړ او موږ په نظر کې لرو چې په آینده کې همدغه سی پروګرامونه موږ پلي کړو.
یاد دي چې د ننګرهار د لرو پرتو سیمو څخه چرته چې تر اوسه هم د موسیقۍ کلتوري بندارونه په خلاص مټ نشي جوړېدلې وخت په وخت دې ځوانان جلال آباد ښار کې د بیلابیلو سندرغاړو ډیرو ته د ژوندۍ موسیقۍ د تندې ماتولو په خاطر ورزي. خو یو شمېر کلي داسې هم شته چې له ښارونو څخه ورته ځوانان ورزي او د موسیقۍ کلتوري بندارونه پکې جوړوي. باز محمد عابد مشال ریډي
سر دینا ستا پیارے کے پما ٹول لم خبر دینا سجدنا سندا کبھی ماں بپ سلا اکی نا 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 وڑکی مالت زلفان سکی
دمنگوٹی سرا
ګرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګل یم. د مشال راډیو خپرونه همیشه اوزاورم او ډېره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.
اوریدونکو اوس هم دولس نیمې بجې په پېښور کې کېدونکي دي. حاسب بشیر ته مایک سپارم چې د خبرونو لنډیز ورته وړاندې کړي.
پاکستان او برتانیوي چارواکو هغه خبرونه رد کړي چې ګنی د پاکستان وزیر اعظم له برتانیې نه خپل هیواد کې د حکومت د ملاتړ غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې بنند د هیواد د دفاعي چارو چارواکي غونډه کوي. په خیبر پختونخوا کې پولیس وایي د شیعاګانو د جلوسونو د راوتلو لپاره یې په دې صوبه کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد ملګرو ملتونو ادارې په یو راپورټ کې راغلي چې تیر کال په افغانستان کې د تریاکو تولید زیات شوی دی. د امریکا ولسمشر نن په ټلیفون د ترکیې له وزیر اعظم سره د سوریې د حالات او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. د عربي ټولنې مشر خبرداري ورکړې چې په سوریه کې روانې ناکراری د یوې کورنۍ جګړې خواته روانې دي. امریکا وایي ایران ته یې خبرداري ورکړې چې د فارس په خلیج کې د هرمز د تنګي په برخه کې د تیلو د صادراتو مخې ته باید هیڅ راز ستونزه جوړه نه کړي. او د ایټالیا په سواحلو کې تیر ماښام ناوخته یوه بیړۍ چې شاوخوا 3200 مسافر یې لرل او زر تنه یې هم عمله وه وژغورل شو.
دا خو د سیمې او نړۍ حالات بلکې خبرونه چې تاسو ته حسیبه شهید وړاندې کړل او د پاکستان نننۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې چې لیکلي. اسلام آباد ته ځو، سراج زهیر دغه ادارې لوستي او مهم ټکي په دې رپورت کې راوند کړی دی.
نن مقامی ورځپاڼه خپلې ادارې په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلې دي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان صورتحال د تیر 16 ورځې کلګېچن شوی دی چې لکه بلې اولس د اندېښنو سره مخ دي. ادارې لیکي چې د اولس د دې حالاتو ذمہوار ک د ننني او بهرني حالات دي. بل پلو پکې د حکومت طرزي عمل نور زیاتواله وکړو او په خاص توګه چې د ادارو ترمنځ کوم ټکراو رامخته شوی دی د هغې نورستو یو واجب صورتحال را پیدا شوی دی. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې پیښور کې دننه چې کومې ویګن چلیږي هغوی د خپل اندې کرایانو کې زیاتوالی کړی دی چې له کبلې اولس د پریشانیانو سره مخ دی. ادارې لیکي چې دا ډرایوران په سی این جی باندې د چلیدو باوجود د هر سټاپ پر سر زیاته کرایا اخلي او دا خلاصه کې چې دوی سره کراینامې هم نشته. ادارې مخکې لیکي چې د پیښور د کمشنر د هدایتو مطابق سی این جی باندې چلیدونکو د گاډو کرایا د نوې اډې نه صدر پورې 9 روپۍ ده، خو د دې په ځای کلینډران 15 روپۍ کرایا اخلي او دغه رنګ د بورډ او کار خانو ترمنځ هم 55 روپۍ زیاته کرایا اخلي. ادارې لیکي چې د ولس مسلې په نظر کې وساتل شي او د ترانسپورت محکمه دې په دې سنجیدګۍ سره غور وکړي او خپله داوي چې حکومت دې په بدل کې سبل لار ولټوي او زر تر زره په دې روټس باندې د سی این جی ګاډي چلول پیل کړي چې د دې ډرایورانو د بادشاهي ختم شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وفاق د کال 2012 د دسمبر میاشتې پورې د افغان کډوالو د واپسي باوري جوړول لپاره چکدره کې هم د واپسي مرکز جوړ کړو او دارنګ پیښور بنو او د کوهټ په شمول د واپسې د مرکزونو شمیره 3 ته ورسیده. ادارې لیکي چې بلخوا د یو خبر مطابق اقوام متحده مهاجرینو ته د صحت اسانو ورکولو نه انکار کړی دی، خو صوبایي حکومت په اقوام متحده په ډاګه کړی دا چې ترسو افغان کډوال دلته وي د هغوی د هر قسمه مرسته جاری وساتلې شي. ادارې مخکې لیکي چې دغه رنګ یونیسیار هم د مرستې کولو نه انکار کړی دی، کوم چې د افغان کډوالو سره ډیر زیاتې دی. ادارې اخیره کې لیکي چې د افغان کډوالو د بحالۍ پورې د فند فراهمي د اقوام متحده ذمہواري ده، باید چې دوی خپلې ذمہواري په ښه شان ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان لیکوال محمد حنیف په هیواد کې د روان سیاسي حالاتو حواله ورکوي چې پوز او منتخبه حکومت یو بل ته مخامخ دي او سپریم کورټ حکومت ته دړکې ورکوي او لیکي چې د پاکستان فوج څلور ځله په زور واک ترلاسه کوي او د هندوستان پر ضد هم دومره جنگونه بایللی دي، خو د په وینا سره لدې فوج ځان ته د قومي مفاداتو او ولسی اخلاقو واکمن غنی. او بل مقاله د لاس انجلس ټایمز چې د افغانستان د مستقبل په اړه لیکلې ده، دا دواړه مقاله شاهین بونيري لوستي او تاسو ته مهم ټکي دراورو.
خبريال محمد حنیف په ګارډین ورځپاڼه کې خبره شوې. په خپل مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې د خبریال سلیم شهزاد د مرګ په اړه د پلټنو لپاره جوړ کړی شوی کمیشن حکومت ته خپل راپور وړاندې کړی دی. دغه راپور په اړه په خبري رسنیو کې راغلي چې کمیشن د سلیم شهزاد د وژنې په اړه د پاکستان استخباراتي اداره ISI د ټولو تورونو نه پاکه ګرځولې ده. یو بل کمیشن د دې خبرې پلټنې کوي چې پپټ آباد کې اسامه بن لادن د پوځي چوڼې خوا ته څنګه اوسېده. که دا کمیشن هر نتیجې ته ورسي خو د دې پیشګویې کولو لپاره د یو تجزیه نگار کېدو هیڅ ضرورت نشته چې کمیشن به فوج او استخباراتي ادارې د هر تور نه پاکې وګرځي. محمد هنی پړاندې لیکي په داسې حال کې چې د سپریم کورټ په وړاندې د ورکوشو خلکو سلګونه مقدمې پرتې دي چې ډېر پکې بلوچ دي او په صوبه کې به داسې یوه کورنۍ نه وي چې په دې نه وي خبر چې د دې وژنو په شا د چا لاس دی. کله چې په ځینو موقعو د فوجي چارواکو نه په دغه اړه پوښتنه وشي نو هغوی خپله بې خبري ښایي. محمد حنیف په پاکستان کې د روانو سیاسي حالاتو حواله ورکوي، په کوم کې چې فوج او منتخب حکومت یو بل ته مخامخ دي او سپریم کورټ حکومت ته دلکې ورکوي او لیکي چې د پاکستان فوج څلور ځله په زور واک ترلاسه کړی او د هندوستان پر ضد هم دومره جنگونه بایللي دي. سره د دې فوج ځان ته د قومي مفاداتو او ولسي اخلاقو واکمن وایي. په نن وخت کې هم دا داسې ناشونی خبره نه ده چې یو فوج خپل ولس ته حساب کتاب نه ورکوي، خو د پاکستان فوج ته دا ځانګړی اعزاز حاصل دی چې دا هر وخت د خپلو خلکو پر ضد جنگ کوي او د دې معاوضه هم اخلي. محمد حنیف لیکي چې د فوج لپاره دا ډېر اسانه خبره ده چې نا اهله او کرپ سیاستدانانو له ماتې ورکړي، ولې د دې کمزوري هیواد د ستونزو هوارولو لپاره سلاره پیدا کول یو جدا معامله ده. او داسې نه چې موږ دا خبره هېره کړو چې دا سیاستدانان نو چې هیواد دومره مصیبتونو ته رسولې ده. لاس انجلس ټایم د افغانستان د مستقبل په اړه په خپلې ادارې کې لیکي چې د امریکا او نړیوالو ځواکونو یو لویه برخه به د کال 2014 په پای کې د افغانستان نروزي. دوی به د ځان پسې شاته یا خو یو مضبوط مرکزی حکومت پرېږدي چې د ځان قائم ساتلو قابل به وي، او یا یو داسې کمزوري حکومت چې وسلوال به ګډوډ کړي چې په نتیجه کې به د 14 کالو مبارزه په بلیونونو ډالرې او د 1300 امریکایانو د ژوند نفي وشي. ورسپانه لیکي چې دغه صورتحال نه د بچ کېدو لپاره غوره لار دا ده چې د طالبانو سره د خبرو اترو د لارې ټولې معاملې هوارې کړي شي.
اونیدز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې. دي سره
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ دوه راځو. بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی، دا یو لمونځ د کوه غي دي ملاج د کوه په زباز د کوه.
دا دوی څنګه څه دي؟
خو موږ کیندل لرو د خدای په بده خدای په موږ کوي.
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 15 کم 11 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
ریپورتونه وايي امریکا د زینو پټو زریو لالاري د ایران مذهبي مشرانو ته خبرداري وکړي چې د ابناء هرمز لاره کچرته وټړي، نو د دې معنی به داوی چې دوی سره کرشه ځخه شاړوي او د دې به یو رد عمل هم وي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل آند په ریپورت کې.
ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې اوباما انتظامیه د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خمینایي ته خبرداري ورکړې ده چې که ایران د هرمز لاره بند کړه نو دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې سبب جوړېدای شي. ورځپاڼه وایي چې چارواکي د دې خبرې وضاحت نه کوي چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ په دې اړه څه خبرې شوې دي یا ایران پرې څه خبرګون کړی دی. د امریکا د ګډ ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمپسي 13 ویلي وو چې که ایران د هرمز د تیلو لاره بند کړه نو د دې پر ضد به عملی ګامونه پورته کیږي او دا کار به له پوزي لاري کیږي چې پکې به جنگي بحري جهازونه او هوائي بریدونه شامل وي. بل د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا ویلي چې امریکا به چرې هم د ایران لخوا د دې لارې بندیز برداشت نه کړي. ورځپاڼه د انتظامی چارواکو او د ایران کارپوهانو لخلي لیکي چې د ایران لخوا هرمز لارې د بندولو پترس کې د دې هیواد په جوهري پروګرام نورې پابندې هم لګیدې شي او د سره د تیلو نرخونه لوړېدې هم شي. کارپوهان داسې اندېښنې هم لګوي دي چې امریکایي ځواکونو لخوا د هرمز لارې پرانستل د یوې ورځې نه تر څو میاشتو پورې وخت اغستې شي، خو داسې نښې ښکاري کچرې د ایران سمندري ځواکونو ته تاوان ورسي نو دوی به آخرکار تباه شي. نیویارک ټایمز وایي چې امریکا اکثره تهران ته سفارتي پیغام د سویس حکومت په ذریعه رسوي، خو دا ځل امریکا دې پیغام کې سویس حکومت نه دی شامل کړی. ورځپاڼه وایي چې د امریکا او ایران ترمنځ د هرمز تنګي په اړه د مخکې نه تاوتریخوالی روان دی. په کال 2008 کې د بش انتظامی په وخت چې کله د ایران 15 کشتو نړیوال حدود پار کړل او د امریکا بحري جهازونو پورې ورسېدل، نو امریکا د دې په سختۍ سره خبرداری ورکړې وه، خو بیا دا مسله بغیر د ثمر جوبلې ختمه شوه.
ایران ته د امریکا خبرداری د ځینو پټو سرچینو له لارې، خو دلته باید بخښنه وغواړم چې دا رپورټ تاسو ته اجمل آند نه بلکې انیسا اجمل وړاندې کړی. اوس هم د میک اپ یا سنگار په اړه یو رپورټ. په پاکستان او افغانستان کې په پښتنو ښځو کې د پخوا په مقابله کې سنگار ځایونو یا بیوټي پارلر ته تلل زیات شوي دي، خو لکه څنګه چې دا کاروبار غوړېږي همدغسې ورسره د ښځو شکایتونه هم زیاتېږي. داسې شکایتونه مخې ته راغلي چې په سنگار یا میک اپ کې اوس داسې کیمیایي مواد هم استعمالیږي چې هغه شایست خو ځلوي، خو ورسره سنگار کوونکو ته طبي ستونزې هم راپیدا کړي. حسیبا شهید هم په دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
پخوا به پښتنو سیمو کې ښځو د سنگار کولو سیزونه له بنجارونه ترلاسه
کول. نور شیان ډیر دی دا پیسې بسر خلې دے مور بنجارا ماما راغلې دے.
خوست پختنی میرمنې هم سنگارتونونو یا بیوټی پارلرونو ته ورسی او سنگار کوي. په دې اړه یو افغانه میرمنه وای:
ارشګه کې بسترګې جوړو، ورزې جوړو، د مخ میک اپ کوو. زما خو ورزې ستل ډیر خوخیږي، مخ جوړول می ډیر خوخیږي پکې.
خو خبره وزاره چې په خو به د سنگار لپاره طبي سیزونه لکه دنداسا، رانج یا کاجل، پتاسی او نکریز کارول کېدی، خو نن سبا میرمنې له نورو کیمیاوي موادو لکه میک اپ کریمونه، پاوډر، د ورځو د تورولو او د سترګو د شا د سنگارولو لپاره کاروي. دا هر څه خو یوې خواته پریږده، نن سبا د لازیات فیشن او مود له وجې ښځې د سترګو د ګاټو د رنګ بدلولو او ورځو د کارولو شوق هم کوي. په کابل کې یو سنگارتون کې ناست چنجلې په دې اړه وایي:
ارزګا ته تلې ما ورزی راته اوس سیخې دي، مخکې ورزی مې کمې، اوس دې راته یخې ده که ډېرې هغه د جوړې سوس.
په داسې حال کې چې دا نوی فیشن په ښځو کې مخ په زیاتېدو دی، خو ورسره جوخت د ځینو ناروغیو د خپرېدو اندېښنه هم زیاته شوې ده. یو شمېر روغتیایي کارکوونکي اندېښنه ښیي چې په سنگارتونونو او یا ارایشګاګانو کې د ورزو کارولو او لینز ایښودلو چارې په سمه او روغتیایي توګه یې نه ترسره کیږي. په کابل کې هم د ورزو د کارولو او د سترګو د لینزونو د ښودلو مخ په زیاتېدونکي فیشن ځینې جدي روغتیایي ستونزې هم پیدا کړې دي. د نیلا په نامه یو افغانه سنگار کوونکی وایي: ورزې او د سترګو لینزونه تر ډیره د هغو بیوټیشن لخوا ایښودل کیږي چې له ایران افغانستان ته راغلي، او د دې په وینا شمیر یې ورځ تر بلې زیاتېږي. د نیلا په وینا دغه سنگار کوونکی د خپل کار د ښوالي لپاره ښځې ورزې کارولو او د سترګو د لینزونو لګولو ته هڅوي.
دمو ساحه کې سوزن زده میشه؟
دوای په ساحه کې چې ستنو هل کېږي که چیرې عصبي رښتې باندې برابر شي نو کېدل شي چې بدې پایلې ولري. مېرمنې خو په دې نه پوهېږي چې د ورځو کارولو له یوې ستنې نه څو ځله کار اخیستل شوی، بیا نو هماغه وي چې ساري ناروغي له یو کس نه بل کس ته انتقالېږي.
قلم روز میشه صورت گرفته.
که څه هم ډاکټران د ورځو له کارولو او لینزونو له ایښودلو سره کوم مخالفت نه څرګندوي، خو وایي چې دا د بیوټیشن کار نه دی. د عتیق حلیمی په نامه د دې څانګې یو ډاکټر له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې تر ډیره پورې دغه سنگار کوونکي د داسې کارونو لپاره روغتیایي لازمي روزنه نه لري، او نه هم په دې پوهیږي چې په څه ډول دا کار ترسره کړي.
دا شان د کاسماتیک یا د ښکلا له نظره د کې شک نشته چې رول لري، اما په دې وغږیږو چې دغه د وریزو کرل دا د چا دنده یا وظیفه ده. دنده وظیفه معلومه خبره ده چې که یو ډاکټر لازم وبولي شدید اړتیا ورته موجوده وي او د ډاکټر تر نظر لاندې یا ډاکټر په خپل ادا کارو کې وریزې په ښکلا کې بالکل مهمه ونډه لري، نو که چیرته په طبي ډول سره وکرل شي غرض شي فکر کوم څه مشکل به ونه لري. اما دا چې د غیر مسلکي خلکو له خوا نه په ارایشګاه کې یا په نور ځایونو کې دا کرل کیږي غرض کیږي بالکل سمه خبره نه ده، ځکه ارایشګری خو په خپله چې په مختلفو کسانو سره د دوی تماس دی، که هغه په زیړي اخته دی، چې وي باندې اخته دی، دوی ته خو معلومات نه کیږي ځکه معاینات نه لري دوی، یا هغه سامان چې کوم دوی استعمالوي دا هم هم چټل دی، ډیر امراض انتقالوي، حتی د باز سرطانونو سبب هم کېدلی شي، دغه د ویښتو غرس کول او د غلطو چټلو سامانونو استعمالول.
ډاکټر حلیمی پسترګو کې د لنز د خودلو په حق له هم وایي چې دا کار هم د ډاکټر پرته بل څوک نشي کولای.
لدین علاوه د لنز چې ډیر استعمالیږي په هر صورت صحیح کار نه دی، پارشګه کې خو بالکل صحیح کار نه دی، یعنی که یو ډاکټر هم د ډیر اړتیا نه وي او چاته چې لنز استعمال شي ضرور نه ده. په دې چې خدای تعالی خلقت هم دا ده چې خپل سترګو کې لنز شته، او دا چې موږ یو اجنبي شی خپل سترګو کې ایږدو حساسیتونه رامنځته کیږي. که دغه لنز یو خور به استعمال کړو په یو واده کې په مراسمو کې، بیا بل تور کې چې زنن ستانو بد خوري داته استعمال کړي، چې شین صادر دې سر کړه دې نو شین لنز در سره کاریږي. بعضی امراض لکه ایچ آی وی چې ورته وي یا ایډس ورته وي، او لدین علاوه تور زیړه یا سپین زیړه چې دوی ورته وي، دا هم د دې له طریقې ډیر ښه انتقالیږي.
د ورځې لنزونو سربیره نن سبا ساختګي یا جوړ شوي نوکان، مصنوعي ویښتان او داسې نور سیزونه هم د سینګار لپاره کارول کیږي چې پخوا به داسې نه کیدل، او د صحي ستونزو تر څنګ په دغو بیوټي پارلرونو کې خلکو ته اقتصادي ستونزې هم را پیدا کیدای شي. ځکه د رپورټونو له مخې نن سبا د ناوګانو څخه د شاوخوا 50,000 روپو پورې فیس یا پیسې اخیستل
کیږي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړه سکول نه یو غنډ راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
دا مشال ریډیو دا او تاسو نه ساته خبرونی اوري. تاسو کولای شئ د خبرونی د مشال پر ویب سټ باندې واوري او سره سره ولولي هم چې کوم ریپورټونه دلته تاسو او اوریدل دي تصویرونه هم ستورته، نو تاسو د مشال ویب سټ تلارسي اوریدونکو د غیرواني غړي چې کوم خبري برخه د غ پای تر رسیدي. اوس د اونیز پروګرام د نړۍ رنگونو وخت را رسیدلې دي. د نړۍ رنگونه تاسو ته ګلایا سوړند کوي.
قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګلیا اعظم په پروگرام کې تاسو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. په دې پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي ټکنالوژي انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. د روس خلای ادارې لخوا د ناکامه مریخ سفر روستو د دې خلای جاز ملبه د جمعې په ورځ په ځمکه را پریوځي. د روس خلای ادارې د تیر کال نومبر میاشت په 15 منیټه مریخ ته جاز لګلې وو. د دې جاز نوم فوبوس ګراوند وو او په دې کې څوک هم نو سپور. دا خلای جاز به 2.5 کال سفر روستو مریخ ته رسیدو، خو دا میشن ناکامۍ سره مخامخ شو. دا خلای جاز د ځمکې په مدار کې پاتې شو او مخکې سفر نشو کولی. د میشن ناکامۍ روستو د روس خلای چارواکو ویلي چې دا جاز ملبه د نومبر یا دسمبر میاشت کې په ځمکه راپریوځي. د روس د دفاع وزارت د ملبه د راغورځېدو جاج اخلي او دا هم معلوموي چې په کوم ځای کې به دا ملبه راغورځيږي. د روس د خلای جاز وزن 14.6 ټنه دی. امریکی ساینس پوهان وای په نړۍ کې د کاربن ډای اکسایډ ګیس د اخراج کمی له کبله د واوري را روان دور ځنډیدلی دی. امریکی ساینس پوهان وای تیر د واوري دور یو لزره او 1500 کال مخکې ختم شوی وو او دا سرګند نه ده چې را روان نوې دور به کله شروع کیږي. تحقیقونکي وای د ځمکه په مدار کې موجود د ټول شمیرو راجم کولو وروسته دا معلومولو کوشش کوي چې د واوري دور کې کوم ګرم دور وو. ساینس پوهانو د ساینس مجلې نیچر جیو ساینس کې لیکلي چې په نړۍ کې بل د واوري دور 2500 کال کې شروع کیږي. خود کاربن ډای اکسایډ په اخراج کې د کمی له کبله دا ځنډیدلې دي. تحقیقونکي یو بل ډلې ویلي د ګیسونو اخراج په فوري توګه بند کړي شي، نو هم په سمندر کې ماحول دومره ګرم دي چې واوري ویلیدو او د سمندر په سطح کې د اضافي سلسله به روانه وي. د واوري دور نه په ګرم دور کې بدلون وجه په ځمکه کې مختلف تبدیلیان دي او دا په زرګونو کلونو کې کیږي. ویتنام کې یو کس د 90 کیلو ټیومر کامیاب اپریشن شوی او دا ټیومر د بدن نه لری کړی شوی. زو ویتنام ته د ویتنام اوسیدونکو یو دشکلن ګین دی های د سلور کال وو چې د ټیومر د ناروغي کې اخته شوی وو. د ویتنام هو چی من خار کې د فرانس ویتنام نامه روختون کې د ګین دی های اپریشن د ډاکټرانو په سارنه کې وشو. اپریشن کوونکو د ګین نه د اپریشن او د دې اخراجاتو پیسې نه دی اخستی. نور تنظیمونو د اپریشن لپاره پیسې راجمع کړي وي. د ټیومر د علاج لپاره ګین په ولسو کال کې د یوې خپې سره برخې پریکړې شوې وي، خو د دې باوجود هم ټیومر په زیاتېدو وو. د ټیومر لا وجه ګین په بستر وو او ګرځېدې نه شو. ګین د کامیاب اپریشن وروسته ډېر خوشاله دی او انتظار کوي چې کله به د هسپتال نه فارغ شي. د ناروی یو نوی تحقیق نه معلومه شوی چې سکول کې زیات وخت تیرولو سره د زده کوونکو ذهانت ډیر سیوا شي. ناروی نیشنل اکیډمی اف ساینس یو رپورټ تر مخه د سکول په کلاس روم کې اضافي وخت تیرولو سره د طالب علمانو ذهانت نور هم زیات شي. د تحقیق د شمیرو تر مخه د اوسلو په هنتون 100,000 طالب علمانو دا تجربه شوی. تحقیق نه معلومه شوی چې ناروی کې د 1955 نه 1972 کال پورې علاقائی حکومتونو د وونه نه کال عمر پورې په سکول کې تعلیم زیات کړي وو چې د دې لقبل طالب علمانو د 14 کالو کې سکول پریخي وو. تحقیقونکي وایي چې سکول کې یو اضافي کال تیرولو سره د طالب علمانو آی کیو کې 3.0 پوینټس اضافه کیږي. د امریکی فلوریدا ریاست کې د ول سبا درې نوي کال د امریکی یو سنت یا سکی نیلامی شوی او دا په 1.3 میلیون ډالرو خرڅ شوی ده. د امریکې د کرنسی د تانبی یو سنت چې 0.1 سنت جوړیږي نیلامی شوی. دا سنت یا سکه 1993 کال وه په فلوریډا کې دا نیلامی شوی او دا په 1.38 میلیون ډالرو خرڅ شوی. دا سکه د 1993 کال کې د نورو سکو د نیلامی برخه وه. د نیلامی منتظمین وایي چې د 1993 کال د نورو سکو نیلامی به ډیر زر کیږي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ نوی فلم دی ډیول انسایډ د امریکا په باکس افیس کې په لومړی نمبر دی. فلم دی ډیول انسایډ په لومړی اونۍ کې 0.15 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی.
ساوث هارفورد 911، واټ از یور ایمرجنسی؟
3 پیپل.
مام، واټس دی پرابلم؟
3 پیپل ار ډډ.
I was about 8 years old. My mother murdered 3 people.
Police arrived at the home.
She had committed these murders during an exorcism.
An exorcism performed on her.
The Holy Church got involved, and she was transferred to the Centrino Mental Hospital in Rome. So here I am.
You start wondering, is it in my genes? Am I going to flip out one day?
Just precautions.
She became so difficult, there is a panic button on the wall.
Maria, I'm your daughter.
د هالیوډ مشهور ستوري ټام کروز فلم میشن امپاسیبل گوست پروتوکول تر دې دم د 50 کروڑ ډالرو کاروبار کړی دی او په باکس افیس کې په دویم نمبر دی.
An hour ago, a bomb blew up the Kremlin. The president has initiated ghost protocol. The entire IMF has been disavowed.
Okay, now remember, blue is glue.
And when it's red,
dead.
You're not gonna make it!
You're not helping.
د هند سینما مشهور ستوري ویدیا بالن نوی فلم کہانی ٹریلر خپور شوی. فلم کې ویدیا بالن د خپل خاوت په لټون کې وی. فلم کہانی به د مارچ په 9 نیټه نمایښ لپاره وړاندې کیږي.
My husband is missing.
Aapka naam?
Vidya Bagchi.
Vidya Bagchi?
Nee, nee, Vidya. V, not a B.
Madam, in Kolkata mein Vidya, Vidya, sab ek same feeling. Aapka husband's name?
Arnab.
Bagchi?
Aapka husband mere company mein nahi aaya.
Idhar aa.
Meri saath sam hi rehte hain. Arnab Bagchi ka naam ko bhi nahi.
Arnab Bagchi nahi tha.
پلیز مدد کر دیجیے. پلیز ہیلپ می. مجھ سے روز وہ یہیں سے بات کرتے تھے.
کیا سر 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 لگا رکھا ہے؟ مجھ سے بات کیجیے نا.
قدرمن اوریدونکو، دا وا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسبه او هیله لرم چې تاسو زړه ته به پریوتی وي. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانونکي قصې او عجیب معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420 دو دو یو یو دو سلور یو دو یو زوادہ ٹیلیفون شمیری بیا تکرار کم 00420221124121 ہم دې سره قربا غولیاست اجازه وکي را روانه ونی با بیا در سره بلوی الله مو سپارم.
د مشال ترسنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپه ګو